یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 11 د جولای 2 نیټه. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی. ښاغلی بانت پرون په یو ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر مخ خود مختاري، ازادي او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی. ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غونډې اعلامیه هم خپره کړې ده. دغه غونډې کې پرون په جنیوا کې برخوالو له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپله اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپله وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلې خبرې وکړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ننګرهار رودات ولسوالۍ کې یوې دینی مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی دی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریشتر په مقیاس په دې 6.3 درجې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 44 نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی. خبرونه مول ازادي راډيو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډيو پر وي پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصيل هم اوریدا. افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هلي شولې.
اغل امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دی غونډه کې ګډون ونه کړي.
میدان وردګ کې خلک شکایت لري چې روغتیاي خدمات نه ورسیږي.
نیمه مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډه کې د کیا موټر لرو.
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندیشمن کړي.
ماشینی نسی را گرزه ولی یوازی حقا کسانو تا چه حقا کاسیبانی یا صرافان پا پیویجه.
بهرانوی مسائلی که پروسیه که دیوی پروژه پا باب آوری دخ پروانی دوائی منیمایی که ده زهر و کاروان و نیز پروگرام خبریجه.
در دیشی بی
ده ازادی رادیو خبری طولگه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلس. په پاکستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښیست د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وایي چې دا چې د افغان انجونو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ورکړې نه هیلي سوي ده. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو تر کتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو دې غونډه کې ګډون ونه کړي. بلخو امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې انجونو ته شوونځیو دتلو او کار کولو اجازه ورکړي. دا هم په ډیره تفصیل
د افغان جنو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو لخوا پرنجونو او خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا اميري پر هغه څه هم خوشحالي خیچې دای د افغان جنو خزو بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بې پایلیتوب بولي. اغلی اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې دې غونډه کې ګډون ونه کړي. هغې زیاته کړې که د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګېد له دوی یعنې طالبانو سره به وګوري. دا پخکارا له نړیوال ټولنې سره د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کیږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د جون په 9 توماس ویسټ د خزانې وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخېدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي، متحده ایالات د افغانانو د حقو غوښتنو ملاتړ کوي چې نجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي، څو د هېواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په آزاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هېواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پرېکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
د نجونو د ثانوي زده کړو بیا پایل یوازینی اړتیا نه ده. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو د ځپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو 30 کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي څارونکو په عامه چارو کې د ښځو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلن او تاوتریخوالی وغند او له طالبانو یو غوښتل چې له افغان ښځو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او ښځو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. هغه هم د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه لونکی بللی وو. لیکواله او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان ښځو او نجونو د بهتري لپاره هیلي ولې په مړاوي کې دودي؟
مننه کوم تاسو اوریدونکو ته مینه او درنښت. واقعا زم دلته نه هیله کیږم. دلته ډیر نجونې دي چې ډیر امیدوار دي، هر ورځ خبرونو ته ګوري که دنیا زمونږ پاک له یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده، ښځې خوندي دي، ماشونه په کورونو کې، ټول دروغ دي. کوم ماش هم که ورکوي هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته، او هغه هم په منظمه توګه نه، په ډیر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. نو خبره دا چې دوی خلکو ته دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي، متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره فعال نه ده، او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ تصغر ده هر چېرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو، او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي، بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري، لکه یو حیوان، لکه یو مرغه چې وژنې. خبره دلته ده چې اوس موږ د خپل غږ چیرته نور ورسوو. موږ خو دنیا کې څه فعالینې چې دي، ماشاءالله هغوی هر هلې ځلې کړي، خپل آوازونه پورته کړي، د هر طریقې نه. دا چې نه اورېدل کېږي واقعا انسان ناهیلی کېږي.
بل طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل سوي، بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
ولله زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه، د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته، بې معنا. وخت ځای کول خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په اخر کې په پایله کې هیڅ. خصوصا د ښځو همدا نن زه خپل درته حالت وایم چې تر پاسپورت پورې زما خورزه تله درې څلور پنځه سرویس راغلل، صرف دوه چوکۍ چې ډکې چې ما نه پرېږدي چې پورته شم، او نور موټرو کې وسه توان نه یي په لس روپیو چې پنځه لس شوي چې تیل قیمت شوي یو ښه په موټر کې یو رقم حالت چې هغه ویلې زه نه ورکوم ورکولی نه شم او نگران ورته وایي چې تیل قیمت شوي، یو جنګونه شو، یو برخورد وشو، یو حالت وشو، وخت ضایع شو. هلته زما وخت چې هلته مې تعین کړي هغه ته ونه رسیدم، ډېر بد حالت دی، د ټول اعصابونه خراب دي. په اندک خبره ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته، پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، من د خپل ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري، حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لوی غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې یاد دی دنیا وطن کې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولای شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره وګه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمنی لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تعقیل، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بېخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ دا خو م وطن دی، داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دا خو یو د دې لپاره داسې پیدا شوې دی، د دې لپاره سړی باید واوسېږي. اما د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبوري کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیل وه چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ اوسیدونکو وای د روغتیایي مرکزونو د کمښت لکبل لګنو ستونز سره مخامخ دي. د ولایت د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې دوی کله ناروغ ته روغتون رسوي 2 کیلومتره باید مزل وکړي چې لکبل ځینې ناروغان ساور کوي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د چیچی مور د سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل چې دغه ته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتي دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته د دې پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لار باندې زوبل سي، یا مړ سي، یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګن نفوس او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دي، خپل ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري، که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطوس او نه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږ خو د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400، یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه به خپله ګیزه درغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی رغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکا ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي، او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کېږي. د یاد ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین هم دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مونه پرېږدي، مریض مونه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزیرب تورمنو نه زر ستامینه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل سي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. اوسم یوه نړیواله مسئله. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت ادارې ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې برېتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان له لارې د ساخالین دوه د ګازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین دوه پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان و اصلي خبره دا ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د ګازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو ګازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د گازپروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د ګازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوي پریکړې پر اساس به کرملین گازپروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 گاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدراعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د ګازو پر وارداتو اغیز ونشیندي.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د امریکا له لوري د کنګل شویو او پیسو په تړاو د پیل شوو خبرو هرکلی وکړ. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه کې د ویډیوي پیغام له لارې د دې خبرو د هرکلي ترڅنګ له امریکا غوښتي چې د افغانانو پیسې چې د دوی حق دی آزادي کړي. یاد بانک هیله مندي ښودلې چې پیل شوې خبرې په نږدې راتلونکي کې کولی شي د افغانستان بانکي اړیکې له نورو هیوادونو سره بیرته د پخوا په څیر ورغوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې خبرولو سره ویلي چې نوموړي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه پراخ بحثونه کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې امریکا غواړي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو ترڅنګ په نورو اقتصادي برخو کې هم مرستې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکا او د نړۍ په یو شمېر بانکونو کې د افغانستان پیسې کنګل دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې سوداګر او صرافان بازار ته د نویو جالي ډالرو راتګ او چلښت اندېښمن کړي. دغو صرافانو ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل له تیرو دو میاشتو راهیسې یو شمېر کسان هڅه کوي څو په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی. د دوی په باور که د طالبانو حکومت یې مخه ونه نیسي ښایي په نږدې راتلونکي کې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. دغه صرافان وایي بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه د اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندل یې د یو شمېر صرافانو لپاره هم اسانه کار نه دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک له ټولو افغانانو غوښتي وو چې په خپلو پولي راکړو ورکړو کې له پوره پام او غور څخه کار واخلي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني او دوه اتیا پولا، یو یورو درې نوي افغاني او یو پنځوس پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو افغاني او اته پنځوس پولا، یو سعودي ریال درویشت افغاني او شپاړس پولا، زر ایراني تومنه دوه افغاني او دوه دیرش پولا، زر هندۍ کلدار یو زر یو شپېته افغاني او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اته ویشت افغاني.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمار پاتې د هندوانو او سیکانو کورونی غوړي چې ژر تر ژره لدی هواد وېستل سي. په دې وروستیو کې هم یو لس هندوان او سیکان هند ته ولېږه ډول سول. زموږ همکار په کابل کې د هندوانو او سیکانو پر اوسنی وضعیت ته راپور چمتو کړی.
د کابل د شور بازار په سیمه کې اوس هم شور او غنغونه شته، خو په دې منځ کې د پخوا په شان د هندوانو او سیکانو ډیر شتون نه محسوسيږي. قرار قرار شمیر له زرګونو سلګونو او اوس آن لسګونو ته را رسیدلې. په یو نیم پلورنځي کې لا هم سیکان افغانان ښکاري، خو له رسنیو سره د امنیتي ستونزو له امله خبرې نه کوي. یوازې زما د معلوماتو لپاره راته وایي، په افغانستان کې د هندوانو د ګوتو په شمیر کورنۍ پاتې دي چې خای په هیواد کې وروستۍ شپې وي. دوی لامل په افغانستان کې وروستۍ سیاسي بدلونونه نه بولي، خو وایي د پلازمینې کابل په کارته پروان سیمه کې د دوی په ګوردواره وروستۍ خونړۍ حمله لا پسې وویرول، نو ځکه یې د خپل هیواد د پرېښودلو پریکړه کړې. په کارته پروان سیمه کې د سیکانو پر ګوردواره د تیرې جوزا میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ډلهیز خونړۍ حمله وشوه چې لامل یې د یو سیک په ګډون دوه تنه وژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې ومنلو. رکبر سنگ په همدې پیښه کې ټپي شو. دې چې ټپونه لا هم نه دي جوړ شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې ژر تر ژره له افغانستان وباسي.
زه له بهرنۍ نړۍ او ملګرو ملتونو غواړم دلته چې کوم اهلي هنود پاتې دي باید له افغانستان د وتو هڅه وشي او په کوم بل ښار کې د وردا د استوګنې زمینه برابره شي.
دی وایي له دې ویره لري چې په راتلونکي کې د دوی په کومو ځانګړو مذهبي مراسمو ډلهیزه حمله ونه شي. په دې ښار کې میشت یو شمېر نور هندوان او سیکان هم ورته اندېښنې لري. هرجیت سنگ چې د کارته پروان په ګوردواره برید کې اوخې وژل شوی، ازادي راډیو ته وویل خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د هندوانو او سیکانو په ګډون د ټولو افغانانو د ساتنې مسولیت لري او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د دوی امنیت په سم شکل خوندي کړي.
هیواد کې د لګکیو د حقوقو په اړه باید کامل اطمینان ورکړي. د اهلي هنود او اهلي سیک په ګډون ټول لګکي دلته خپل حقوق لري، انتي خوندي د سر مال حفظ دي او اسلامي مطلب د نور هیوادوالو نور اتباعو دوی حقوق هم رعایت کوي او په امن او عزت کې ژوند ورته وایي.
له پلازمینې ورخوا د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار، خوست، پکتیا، غزنی او نورو کې هم ګڼ هندوان او سیکان میشتول. دا نږدې دوه کاله وړاندې په جلال آباد کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې مراسم دي. لزګونه سیکانو او هندوانو دا مراسم په خپلو ځانګړو او نڅاګانو رنگین کړي وو. دا ولایت یو مهال د افغان هندوانو او سیکانو لوی مرکز بلل کېده. اوس پکې د دغه مذهبي لګکۍ یوازې پنځه کورنۍ هندوستان ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. د ننګرهار د مرکزی درمسال مسول حکیم زاده جسبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل د ډیر مجبوریت لمخې اړ دی چې وطن پرېږدي، خو دی وایي که د نړۍ په هر کونج کې وي پر خپل افغانیت به ویاړي.
ویاړو چې مونږ افغانان یو، مونږ اوس هم افتخار کوو چې د افغانستان چې مونږ هر چېرته چلاړ شو نو مونږ دا څوک نه وو چې دا د هندوستان دي او د خارج دي او دغه ځای دي، دا ټول وایي چې دا افغانستان دي، د افغانان دي. کومه تذکره دي سید چې تا ستا په جب کړه د مغې سید تذکره زما په جب کړه، نو ما او تا بالکل افغان یو.
د جلال آباد د مرکزی درمسال ترڅنګ په نږدې پلورنځیو کې اوس هیڅ سکه یا هندو افغان نه تر سترګو کیږي. دغلته هندوانو او سکانو د یونانی درملو لزګونه پلورنځي درلودل. پلورنځي اوس هم شته خو پکې ناست مسلمانان دي. ننګرهار میشتو هندوانو او سکانو یا دا پلورنځي پلورلي او یا یې په نیمایي ګټه مسلمانانو ته ورکړي. په ننګرهار کې د بشري حقونو یو مدافع راحت ګل زیرمل وایي ښایي افغان هندوانو او سکانو ته د افغانستان پرېښودل اسانه پرېکړه وي خو دوی ته یې بیلتون د زغم وړ نه دی.
د سل فیصد مسلمانانو په دې ټولنه کې دغه شاوخوا سل کورنۍ هندوانو سکانو موجودیت زمونږ ټولنه رنگینه کړې وه، زمونږ ټولنه یې ښایسته کړې وه. متاسفانه د مونږ 15 میلیونه مسلمانانو دغه سلو کورنیو ته دا ډاډ ورنه شو کړی چې تاسو زمونږ په منځ کې په امن کې استئ، تاسو زمونږ د ټولنې ښکلا استئ، تاسو د خاورې اوسیدونکي استئ، د خاورې بچی استئ. متاسفانه دغه ګلانم زمونږ د جنگ وروستي خزان له مونږ نه بیل کړل.
د وای په ننګرهار کې میشت هندوان او سکان له دوی سره ګډ کلتوري ارزښتونه لري او د دغه ارزښتونو د ساتنې لپاره هر وخت هڅه کوي. خو اوس چې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي ستونزو له امله د مذهبي لږکیو دغه ډله له نامعلوم برخلیک سره افغانستان پرېږدي، ښایي ډیر وخت ونیسي چې افغان مسلمانان د دوی د نیک ګاونډیتوب خاطرې هېرې کړي او دوی ته به هم د افغانستان هیرول خورا ستونزمن وي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 2 بجې ده چې د زهرو کاروان اونیز پروګرام یې د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدلې. په څو شیبو کې لن خبرونه هم درته خبرو. خو اوس ورځو کندهار ته. بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار سرپان اندیشمن کړی دی. سرپان ویل تیرو 2 میاشتو راهیسې ځینې کسان هڅه کوي چې په بازار کې نوي چاپ شوي جالي نوټونه تبادله کړي چې دې کار د بهرنیو اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی. بازار ته نوي جالي ډالر نوټونه له اصلي نوټونو څخه په لږ توپیر چاپ شوي چې پیژندلې د یو شمېر سرپانو لپاره هم آسان کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا اصلی او جلی نوٹ پیجندنه د حساب ماشین هم نسی کولای. دا نوی چاپ سوی د جلی ڈالر نوٹونه دی چې د کندهار په صرافی مارکیټ کې پر صراف لورل سوی خو وروسته پیجندل سوی چې اصلی نه دی. ملا نجیب الله د هغه ورځې کیسه کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15,000 جلی ڈالر نوٹونه پلورلی. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جیلکاری ده، خو هغه مهال پوه سو چې پیرل سوي ډالر جیلي دي چې غوښتل یې بل مشتری ته یې ورکړي.
یو کس رالی دی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکی معلوم یادی. دلته ماته بدرې ګراکان نور ولاړ دی، مرا ته ودرېدي ولاجي صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا یې ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته وراچو، در سړي صاحب واخلو فوران یې ماشین ته وراچو. نو ماشین ته چې مور واچوي بیا مداشی تلاسم څه وکړی، ختم نو پر رښتا چیرېم نو شروغ ډالر وو. انو برسره سم دی دی ماشینم پاس کی، انو دوم ظلم بیا شروع واچوي ماشین ته، بیا ماشین سم چیر کی سم پاس کی. بیا چې موږ چې کی تقریبا په 4,000 کې زر سم یې شوی وو، هغه 15,000 یې جېلی وو.
د کندهار دوه صرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روژې میاشتې راهیسې یو شمېر ناپېژاندو کسانو هڅې پیل کړي تر څو نوي جیلي ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا یې پېژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډېره یې د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلي ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی. دا کم نوي چاپ 2,000 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. شام خلک ډېر زیاتو مشکلاتو سره مواجه دي، ماشینې نسي راګرځولای. یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي.
ټولې اتحادیې د دې عکسونه زر خپره کړل. د اصلي او جلي ډالر چې اصلي او جلي ډالر پر دغه شیانو باندې معلومېدي، نو هغه یو ځل چې د نیک خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسؤل حاجي کندیاغا وایي د اوس لپاره یوازنۍ حل لاره دا ده چې په بازار کې د پلورونکي له ناپېژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
اتل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوکې والا تور کړي وو، چندانې د دا نورو سره نه پېژندل کېږي. ماشین یې هم نه راګرځېده، د حساب ماشین په ډېر مهارت جا جوړ شوی دی او په دغه تیر پنځشنبه باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 15,000 ورکړي وو. موږ د مخنیوي دپاره د کندهار پر ټول دستفروشانو که په بازار کې دي که داخل د مارکیټ کې که سراپان دي پر ټولو باندې موږ غږ کړی دی چې دغسې کسان چې هر چا ته په لاس ورله او دغسې ډالر ورسره وو بس در مشکل بیا رسوي چې بیا امنیتي کسانو ته وسپاره.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلي نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلي نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
دولس نیمې بجې سوې دا هم د مهمو خبرونو لنډیز ورپسې د زهرو کاروان 19 پرو